لن خبرنا هم د شاین بنيري نوارې د لوريدونکو وس وخت شبدې د ونی سي خبرونې د مشال ریډيوي مجلې د خبرونه نجيب امیر جوړ کړی دا او نن په تکراری بڼه خبري کې راځي چې ورته وښو.
د مشال ریډيوي مجله د کلتوري هلوزلو او نيزه خبرونه
د مشال رادیوی مجلې په لومړی غنا کې موزه نجيب امیر هر کله کوم د خبرونه با سر له هم دی ونی د هرې شنبه یا نه په ورځ په درنیمو او د هرې چهارشنبه یا شروع په ورځ په یونیمه بجا اوریدل شي په روانه خبرونه کې به ووري. دا پښتونخوا حکومت په خبر کې د راج کپور د حویلې دورانولو مخنیوي کړي
قانون د موزه کې انټیکوټی ډیک دا هغه مو دابه کې 75 سال تم بلډینګ وی اساري کې دیمه وی هغه کیسو ډیمیجز کې یا کیسو ورانه کې هغه قانون خلاف ورزي دا کې باټه دا جرم دا تیری
سید شاه سعود سره داغه په شاعرۍ غږیدلې یو میناوال وای هغه یو فلسفي شاعر دی
نو دا خو د خلکو خوخه ده چې ماته سوي زر خو خپل نوم ځان باندې ما خو خپل تخلص هم نه دی چې خوخه کړی ځان ته د خلکو مینا دا د مینې نه وای رات
له خبريال شاعر او لیکوال طالب منګل نه باوري چې سپوږمۍ ولې جاړي
له مشروطوب نه می د موزونو کلمونو سره مینوه اوس مهال د شیرونو یو ټول ګلرم چاغه چاپ شوی ده چې سپوږمۍ جاړي نو میږي
په غلنې کې د دوه نو کتابونو د مخکتنې غونډې ته هم سر ورخ کار کو
امن په لمبو کې او په خار د لیونو کې د کې هیڅ قسم جمالیات نشته دی خدا غو د امن د پاره دغه د شوق او د طلب دومره زور دی چې کداغه کتابونه یو سره ګوري نو په ټول کتاب لوستو باندې باغ تنگ نشي
دا به هم وره چې په دې روستیو کې کم پښتو کتابونه چاپ شوي دي د دې تر څنګ مو نور ډیر خواغه هم په تاسو پیرزو دي دا ورېدو لپاره را سره اوسئ. بیا هم د مشال رادیوی مجلې لومړی غنی ته خراشه تاسو به هر اونۍ په همدې وخت دغه خبرونه اوري دا یو بل او نوې هڅه ده چې پترس کې موږ وړو د پښتونخوا افغانستان او د نړۍ له مهمو کلتوري فعالیتونو تاسو خبر کو. کلتور د یو قام پیژندنه کوي د ټولنې د وی برخې د خلکو له ځانګړتیاو مخبروي او د انسانانو ترمنځ شریک خاصیتونه په ګوته کوي. انسان له پیړیو راهیسې په سناسه شکل د خپل کلتور ساتندوی پاتې شوی. انسان که د خپل کلتور سره مینه لري نو د نورو د کلتورونو په اړه تلوسې هم ورسره ملي دي. موږ هم د ژوندانه د نورو برخو ترڅنګ د پښتنو د کلتوري ارزښتونو د ځلولو او یو بل ته د رسولو په موخه د خبرونه پیل کړې ده. په دې خبرونه کې د پښتنو د ټولو سیمو پر سر لکه د سولې د مرغانو الوت کوو اول ترې ځان او بیا تاسو خبرو په داسې کولو به مو د یو بل له حاله ځان خبر کړی وي او له ډېرو هغو رواجونو به هم خبر شوي یو چې پخوا ترې نه و خبر. خو دا خبرونه به د شاعر، سندرغاړي، لوبغاړي، افسانه نګار، ناول نګار، سفرنامه لیکونکي، موسیقار او هر هغه چا سره تماس نیسي چې د کلتوري ارزښتونو پالنه کوي. په ژوند کې هغه خلک د بریا سره مخ کیږي چې د خپل کلتور سره مینه لري. نو تاسو هم د ځان سره مینه وکړئ، د خپل وطن سره مینه وکړئ او د خپل کلتور سره مینه وکړئ. نو که د شعر، نثر، کیسې، کلتور، ادب او کتابونو سره مینه لري نو دا خبرونه خامخا واورئ. ډیر سبب پکې عمومي بیا ونه وای چې خبر نو په سر کې پامیر ساحل ته وقشه چې د غنی فرهنګي خبرونه درته وړاندې کوي.
لومړی خبر دا دی چې د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال راډیو ته ویلي چې په پېښور کې د پرتوی راج یعنی راج کپور د خاندان د حویلې ورانولو اجازه به هیڅ حال نه ورکوي ځکه چې دغه حویلې لرغونی ارزښت لري او څوک یې د ورانولو حق نه لري. د هندوستان د بالیوډ د ځینو مشهورو څیرو تعلق د پېښور له ښار سره دی او د هغوی کورونه اوس هم په پېښور کې موجود دي. د پرتوی راج د دغه حویلۍ اوسنی مالک حاجی حسن قادر دی او دا حویلۍ یې په 1901 زیږیز کال کې اخیستې وه. دی وایي زلزلو دغه حویلۍ زیانمنه کړې ده او دوی یې د ترمیمولو یا بیا رغولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په روانه ونی کې د مومندو په غلنه کې د یو غونډې پر مهال د دوو کتابونو مخکتنه وشوه. دواړه شیری ټولګې دي چې تازه خبرې شوې دي. په دې کې درهم شیرخان په ښار د لیونو کې او د اجمل شاه ارمانی کتاب امن په لمبو کې شامل دي. د پښتو ژبې پیاوړو لیکوالو په دواړو کتابو مقالې واورولې. د کره کتونکو په باور په دواړو کتابونو کې د پښتنو وسنی ناورینونه په مناسبه توګه انځور شوي دي. د افغانستان خوږ شبه شاعر حبیب الله زړسوان شینوارې د خالی پر ورځ په جلال آباد کې په حق ورسید. نوموړی د ننګرهار په هسکه مینه کې څو لسیزې وړاندې زیږېدلی و. د پخوانۍ چیکوسلوواکیا له نړیوال پوهنتون څخه د ژورنالیزم په څانګه کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې وې. نوموړی چې خوږ ژبه شاعر و، د وخت اکثرو هنرمندانو یې شعرونه ویلي او 15 کتابونه یې چاپ شوي دي. د تېره ورځ په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. د خیبر پختونخوا د شانګلې شاپور سیمې لیکوال او شاعر فتح محمد خان په روانه اونۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د پیشې له پلوه ډاکټر و او د خپل مسلک تر څنګ یې ادبي خدمات هم د پام وړ ول. نوموړی د شعرونو درې ټولګې او یو ناول خپاره کړي ول. په سیمه کې د حافظ الپوری ادبي ټولنې په خپل یو پیغام کې د فتح محمد خان مړینه د پښتو ادب لپاره یو ستره سایه بللې ده. د ملکند د یو پیژندل شوی ادبی ټولنې مرستیال لیکوال چې د مل په نوم هم پیژندل کیږي کلنی انتخابات ترسره شول. د نتایجو تر مخه عزیز خان ایڈوکیټ د دې ادبی تنظیم سرپرست، بختروان عمر خیل چیرمن، اقبال شاکر صدر، ساجد افغان نائب صدر او امجد علی خان پریس سیکرټر وټاکل شول. په پښتونخوا د ادبی تنظیمونو په منځ کې د ملکند مرستیال لیکوال مل ممتاز مقام لري. د افغانستان په ختیځ لغمان ولایت کې فرهنګیانو د لیکوال شاعر او د پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په ویاړ یو غونډه وکړه. غونډه د خنجر میډیا ګروپ په هڅو جوړه شوې وه او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه لسګونه شاعرانو، لیکوالانو، خبریالانو او چارواکو پکې ګډون وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی غونډې ته د ټلیفون له لارې وینا وکړه. نوموړی لال پاچا ازمون یو فرهنګي مبارز وباله او د هغه د ادبي او کلتوري هلو ځلو ستاینه وکړه. لغمان والی عبدالجبار نعیمی او نور لوړ پوړي چارواکي هم غونډې ته ورغلي ول. په کابل کې افغان ادبي بهیر، په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر او په افغانستان کې یو شمیر نور ادبي تنظیمونو د پښتو د پیاوړي شاعر ارواښاد محمد صدیق پسرلی لومړی تلین د هغه د ادبي خدمتونو په یادولو سره ولمانځه. محمد صدیق پسرلی د افغانستان غزل ستوری ګڼل کیږي چې په هندي سبک کې یې شاعري کړې او د وخت نقادانو یې شعرونه کره او په ټول پوره ګڼلي دي. ارواښاد صدیق پسرلی کال وړاندې په همدې میاشت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر د خپلو ځانګړو غونډو په ترڅ کې د لیکوال انجینر محمد فرید عاطف د علمي او مسلکي کتابونو د ژباړې په ویاړ غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی او مرستیال والی حنیف ګردیوال هم برخه واخیسته. غونډه د پیاوړي افغان لیکوال استاد محمد آصف سمیم په وینا پرانیستل شوه. لیکوال ستان امیر زهیر غونډې ته د وینا پر مهال وویل ختیځ ادبي بهیر ویاړي چې د شعرونو او افسانو ترڅنګ دا ځل په ساينسي موضوع هم د لیکوالو هڅې ستایي. او د خیبر پختونخوا د سیلګری څنګ په پېښور کې کلتوري میله وکړه. په دې میله کې فیشن شو، د پښتنو میرمنو لاسي صنایع، ښکلي هنرونه، د میرمنو سټالونه او د ماشومانو د لوبو نندارې وړاندې کړل شوې. ځینو ماشومانو پکې په اوښانو سورلي هم وکړه. د پښتو موسیقي، اتڼ او دیرې هم وښودل شوې. د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ اداره وایي د دې میلې موخه نړۍ ته د پښتنو د ژوند د ښکلي مخ ښکارندوی کول دي.
د اونۍ کلتوري او فرهنګي خبرونه مو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د زنو دغو خبرونو په اړه تفصیلي راپورونه هم لرو. د هندوستان په فلمی نړۍ کې کپور کورنۍ لوی نوم لري. د کپور کورنۍ لومړی تن چې بالیوډ کې پل کې خود پرتوی راج کپور نومېدو. که څه هم دوی له آرا پنجابي هندوان دي، خو د پرتوی راج کپور پلار بشیش وارنات کپور په 1906 کال کې په پېښور کې د هغه مهال د هندي شاهي پولیس افیسر و. له هند او پاکستان تر جوړېدو وروسته کپور کورنۍ هند ته ولاړه او هلته یې په فلمي نړۍ بالیوډ کې له هغې تر دغې نوم وځلاوه. خو د پرتوی راج کپور کور اوس هم په پېښور کې دی. د پښتونخوا د لرغونو آثارو اداره وایي د کور اوسنی مالک د حق نه لري چې د راج کپور حویلۍ ونړوي یا یې ترمیم کړي، ځکه چې دا تاریخي اساسه ده. له پېښوره شبیر جان په دې اړه راپور لري.
دا خیبر پختونخوا د آثار قدیمی محکمې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال لیړو ته وویل چې د پرتوی راج د کپور خاندان دغه تاریخي کور د قانون مطابق لرغونی آثارو کې راځي، او د دوی د قانون مطابق چې کوم آبادی هم د 50 کالو نه زړه وي، نو د هغې کې چې څه هم کار کولی شي د حکومت نه به اجازت اخیستل ضروري وي. ولې د کپور خاندان دغه تاریخي کور موجوده مالک بغیر د اجازته د دې د نړولو کار شروع کړو، خو له دوی پې کار ودرولې دي. کور غیر چاپیره اوسیدونکو ځای خلک وایي چې باید حکومت دې کور ته خصوصي پاملرنه وکړي، ځکه چې د دوی په وینا دا یو تاریخي او ثقافتي ودانه ده او باید دا په خپل حالت کې محفوظه وساتل شي.
دا کور چې دی دا آثار قدیمه دی، د خوشا چې دی نو ټوله پلازې جوړې شولې، زمونږ د پیدایش د مخ کې چې دی نو دا شی جوړ شوی دی. اوس کدا وران شي نو زمونږ راتلونکي نسل ته وسه پته لګي چې دلته سو اوسنو رواج دلته دا کور دی، دا د اربس کور وو، دلته هغه شاته دا سونو تبیلم وا، اوس په کې چې دی نو دا کبات پلازه جوړ شوی دا، دلته دی سکول کې دی او مندروم او د پتری راج دا کور چې دی دا بالکل په هغه حالت کې دی. زه حکومت ته خواست کوم چې دې ته خاص کر توجه ورکړي شي، دا زمونږ د علاقې د ثقافت یو نخ ده.
بل خو دغه کور موجوده مالک حاجی حسن قادر وایي چې دا ډیره زړه آبادی ده. دوی په 1900 یو کم او یایم کې دا اخستې وه، ولې موجوده زلزلو دې دا ډیر ځان نسولې دي، او د گاون خلک دوی راغلی او ورته ویلو چې زلزلو له وجې دا نور هم خطرناک شوی دی او غیر چاپیره آبادی ته لوی خطر ده، او باید یا خود د دې مرمت وکړي او یا یې لری کړي، ځکه پکې دوی د نړول نه بلکې د مرمت کار شروع کړي.
د پام وړ ده چې د خیبر پختونخوا د آثار قدیمی محکمې په ټوله صوبه کې 111 زړې ودانۍ قومي ورثه ګرځولې دي، چې پکې د هندي فلم انډستری نامتو ستور یوسف خان او دلیپ کمار په محله خداداد کې کور هم شامل دي. ولې د کپور خاندان دا کور پکې لا تر دې دمه نه دي شامل.
فلسفه او شعر ډیر کله د یو بل سره نه غاړي وزي، او په پښتو شاعرۍ کې لږو شاعرانو په خپل شعر کې فلسفه ورګډه کړې ده، خو ځینې غوره مثالونه هم ورته لرو چې انساني ژوند ته له جلا نظره کتلې دي. دوی د شعر د پنځولو پر مهال ښایي په شعوري او یا هم غیر شعوري توګه باندې فلسفه کارولې وي. د غنی خان شاعري له فلسفې ډکه ده، او په شاعرۍ یې د ځان پوهولو لپاره ضروري ده چې سړی له فلسفې هم خبر وي. په معاصرو شاعرانو کې سید شاه سعود خپل فلسفي خیالات په خپله شاعرۍ کې نغښتې دي. موږ هم غوره وګڼله چې په دې موضوع ورسره خبرې وکړو. نو سعود صاحب، ستاسو په شعر باندې خبرې کوو، ډیر خلک وی شاه سعود فلسفي شاعر دی، تاسو ته ځان فلسفي شاعر ښکاري؟
نو دا خو د خلکو خوخه ده چې ما ته څه وایي. زه خو خپل نوم ځان باندې، ما خو خپله تخلص هم نه دی داسې خوښ کړی ځان ته، د خلکو مینه ده، د مینې نه یې وایي راته.
صحیح. سعود صاحب خو خلق وای چې شاه سعود د فلسفي کتابونه ډیر لوستي یا په هنتون کې ممدغه ذکر کړي نو د دې غیز د شاه سعود په شعر باندې هم ده
نو دا خپل ځان خو چاته نخ کری خپل لکه آینی تاجت کری د شاعر آینه خلک وی چې زما مطالعه ورته شاته چې کوم زما ذهن کې پرته دا غور ته زما شعر کې ښکاري نو حتمن به وی رښتیا به وای
رختیا وای زکه چې ګلاب ته خپل خایس اندازا نه کیږي
دا څه ده خو فلسفه پر رختیا مال وستي پکې مستوی درما هغه نه پس تم کتابونه لوستي خو خمم دا ګران درته
شاه سعود صاحب کله چې یو شاعر شعر لیکي موضوع ضروری ده چې په ذهن کې وي کنه چې سم مخ ته راغله سې ذهن کې راو ورې د مغه په پا پانه باندې لیکل کیږي
نه موضوع مهمه نه ده زما په خیال کې کیفیت مهم ده یو کیفیت سره احساس کې چې اوس لیکل وړ یم مطلب لیکلو ته کې نه ځو اکثره یو لیکره ولي کوم یو مصر ولي کوم نور هغه ځان په خپل سازه بیا ز شعر نه لیکم لکه چې شعر لګیای ما لیکي کنه دا رقم یو احساس لري
صحیح شاه سعود صاحب زمانہ بدلیږي په شعر کې هم نوېواله راځي په پښتو شعر کې نوېواله وینې تاسو د خپل شعر په اړه خپل بسنګ قضاوتو کې خپل شعر کې نوېواله وینې کینه وینې شاوخوا د نورو شاعرانو په شعرونو کې سر نوې احساسوي
شاعر په نسبت یو څه اضافه کوي زما خو خپل دغه نظر دی هر شاعر د بل شاعر نه لږ بل رقم وی لږ ورته زما خپل نظر چې اوسنی کم شاعران زه په فیسبوک کې وینم یو څه کتابونه لولم نو ډېر امکانات لري به دا بشمار امکانات لري او راتلونکي وخت په دغه خی بیا چې دی خپل امکانات تر سره کی یو حد پورې ورسی یعنی دې نه پس ته زمانه چې کومه دا هغه بیا دغه فیصله کوي چې د دې شعر د تیرو په نسبت څنګه او د روانو په نسبت څنګه دی
څو څه تاسو مخکې د فیسبوک یادونه وکړه تاسو هم په فیسبوک کې یو شاعر فیسبوک څنګه استعمالول شي د یو شاعر لپاره ګټور دی فیسبوک توان ورته رسوي څنګه باید استعمال کی یو لیکوال یا یو شاعر
دواړه اړخ لري کنه یو اړخ دا ما ملګری او دلته خبر کرا سره بیا غ وطن ته لاړ زال تتلې نه شم اغي دلته راځينه نو منس کې د سي سرور کو خو دا فیسبوک په برکت مې بیا موندل رانه چاپی هي ویوس لکه بي سي چې داغي په منس کې ناس کې مدد سي احساسوم شیرونه پورته کوم خلک په نظرونه راکې راته داډ ګرنه راکې سو پنک کی لار راته خو دا ټول شیان ورسره تړلې دي او دا ټول لګټې دي مشاعره کې ته شاعران راغونډوي کنه شاعرانو ته سړی شعر وړاندې کیږي شعر سره علاقه لري په باندې نظر ورکی دلته د څه خلک وی چې هغه په شعر نه پويږي بس هغه یعنی هغه څه نه چې څنګه مشاعره کې راټول خلک کی دلته خود ژوندار ری برخه خلک موجود وي او ټول در سره ملګری وي دا غي نظرونه هم ستاسو وړاندې راځي نو کی کلا کلا سړے د سی بلاریم کی کلا بیزای تعریفو کی خلک ساينو کی کلا بیزای نکتو کی د سی دغه بیا خارخ نه دی
سماده او سعود صاحب اخیری کتاب مو چې چاپ شوه دی په دې اړه کوریدونکو ته معلومات ورک
درد مرانیز د کیګا دا نامه ده
ها
او تیر کال لکه چې چاپ شوه او اسد دانش چاپ کړی دی او شتا هغه سره مشتا خور کړم دی
او دا مسلم شعری مجموعه سعود صاحب
دا مشفقه مشعری مجموعه
صحیح ده او سعود صاحب نو د خبرونه په دې برخه کې و تاسو نه یو غزل وورو د مشال رادیو اوریدونکو به تخوان وخت
ولې نه پستر غو خو کزنه نظم وای مدر ته غزل په دې
بالکل نظم به وورو
سمه ده د نظم نامه ده منافقت در سره څنګه وکړم کله چې تاسو سره خبرې کوم علمي بیان ته پکې نه ګورم علامتونه پکې نه کاروم د هنر زیان ته پکې نه ګورم پکې مې مخې ته ډېری پراته وي زه پکې چانه انتخاب نه کوم لپتر ډکه کړم او درې کړم لکه د نظم یې حساب نه کوم خو ته په دغه کیسه نه پوهېږي ما نه غزل واړې سندرې واړې په کافیو مې ازادي کتلوي رانه رسمي شان ته خبرې واړې ما چې زما خوښې ته نه پرېږدې نو بیا محبت در سره څنګه وکړم، د خپل غزل په شان ته نه یم زه، منافقت تر سره څنګه وکړم.
د مومندو ایجنسی په غلنۍ کې د دوو تازه چاپ شوو شعري کتابونو مخکته نه وشوه. یوه شعري مجموعه د رحم شیر ریحان ده چې په خار د لیوانو کې، او بل د اجملی شاه ارمانی شعري مجموعه ده چې امن په لمبو کې نومیږي. پر کتابونو مقالو لوستونکو ویل دا چې پښتني سیمې جنگونو ځپلې، نو ځکه په تازه چاپ شوو کتابونو کې د غم جانان نه زیات د غم دوران کیسه راخیستل شوې ده. د مشال خبریال شاهنواز ترکزی نورحال راکوي.
دغه کتابونه چې د یو نوم په خار د لیوانو کې د رحمشیر ریحان، او بل د اجملی شاه ارمانی کتاب امن په لمبو کې لیکل شوی، ور باندې ډېرې مقالې وویل شوې. دغه محفل کې حیران مومن هم ناست او مشال ریډیو ته وویل،
په دې سیمو کې چې کوم د جنگونو تیر شو د دغه په ضد باندې، دلته چې کومه شاعري و دغه رنگ انداز دا ټول جدا شو. اوسنی شاعر دا محسوس کړل چې دا کوم څه په دې سیمه کې وشو، یا په کومه جامه وشو، په کوم نوم وشو، په کومو قباګانو کې وشو، هغه علامتونه رخلی، هغه ټکی رخلی، او مغه خبره بږي کې جساز د پاره دا روغه ده، دا غلطه ده.
شمس محمد چې صحافي او شاعر ده، هم په دغه کتابونو لیکل کړي. هغه وای چې دا د اوسنی پښتون شاعر لوی کمال ده چې کلام د پیغلې د حسن د تعریف نه وویس، او د خښ ژوند تیرولو اړخته راواړاوه.
کتا سو دغه دوه چاپ شوی کتابونو ته وګورئ، دا غیر دوه دونمونه نه بریخي، امن په لمبو کې او په خار د لیوانو کې. دې کې هیڅ قسم جمالیات نشته ده، خو دا غوی د خپل احساساتو، دا غوی د فکر، دا غوی د نظریه، او د امن د پاره دا غوی د شوق او د طلب دومره زور دی چې کداغه کتابونه یو سړی ګوري، نو په ټول کتاب لوستو باندې باغ تنگ نشي.
سید احمد صافی وای چې هغه کله هم د پاکستان په کتابونو، میډیا او داسې نور د معلوماتو په ذریعو کې همیشه هغه خبرې لوستي چې د یو چا د مفاد لپاره لیکل شوی وي. حقیقت همیشه لا پټ ساتل شوی.
لونګین نی پسینا پروت یو تو ګولی کې په اور، بلکې دا شینا فضول دی، فضولیاتی زما په خیال د پښتنو خلاف یو ډیر غټ سازش دی، او د دې سازش مخنیوي به موږ شهران بری خپل شیرون کې، او دا قام تر ډیر غټ غټ خدمت کوي.
نو حقیقت څه دی؟ دغه پښتنه مې د په خار د لیوانو کې د کتاب لیکونکي رحمشیر ریحان نه وکړه.
د شپې مې قتل کړي، سحر مې جنازې لرازي، زه د خپل کلي د مولا کیسه به څه ولیکم؟ بل د دې حالاتو په حواله باندې چې یو شعر دی چې تر څو چې د پښتون د کور شر نه وي وتلې، نړۍ به په قلار نه وي، هر ځای کې به شر وي.
په دې پروګرام کې د محمد باجوړ مردان چارسدي او د پېښور نه راغلي میلمنو هم خپل کلامونه وړاندې کړل، او هم په دغه چاپ شوي کتابونو یې تبصرې وکړې.
سپوږمۍ د انسان سره تل یو ځای یون کړی دی. له تورتمونو څخه د انسان د ویستلو او تر منزل رسولو کې مرسته کړې ده. خو کله چې سپوږمۍ ژاړي، د انسان په زړه څه تېرېږي؟ د خوست ځوان شاعر، لیکوال او خبریال طالب منګل همدې خبرې ته متوجه شوی دی. سپوږمۍ ژاړي د طالب منګل شعري مجموعه ده. دی د خپلې شاعرۍ او لیکوالۍ په اړه داسې وایي:
زمانم طالب منګل دی، زه د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دلته په خوست کې مرکز کې اوسیږم. زه په 1990 کال کې زیږیدلم او د نړۍ ته مې سترګې پرانستې دي. دلته زیات وخت په ژورنالیزم او ادبي کارونو باندې تیروم. بیلابیلو غونډو کې، بیلابیلو بهیرونو کې ګډون کوم، خو اوس مهال مې وظیفه د غرخ ټلویزیون سره د نشراتو مدیر په توګه پرمخ وړم. همداشان په شیخ زاید پوهنتون کې د ژبو او ادبیاتو په کلته لولم. له ماشومتوب نه مې د موزونو قلمونو سره مینه وه، خو شعر مې نشو لیکلی، او کله کله به مې د شعر غوندې یو څه ذهن کې ګرځېدل. خو د 2008 کال هغه کال و چې یو شعر مې ولیکه، خو هغې نه وروسته یو څو کاله وروسته مې بیا شاعري لږه څه ناڅه زیاته شوله، او بیا مې نور شعرونه ونه لیکل. اوس مهال د شیرونو یو ټولګه لرم چې هغه چاپ شوې ده مومند خپرندوی ټولنې لخوا په کابل کې خپره شوې، چې سپوږمۍ ژاړي نومیږي. په دې کې غزلونه او ځینې آزاد شعرونه راغلي دي، او یو بله نچاپ ټولګه هم د شعر په ډګر کې راسره ده. او د نثر په برخه کې مې بیلابیلې لیکنې لیکلې دي، او خورې ورې لیکنې دي، او یو پکې نول دی چې هغه چاپ شوی دی، دوه پیغلې نومیږي. همداشان دوه نور کتابونه دي چې هغه تر اوسه پورې نه چاپ دي، او انشاءالله چې تمه لرم په راتلونکي کې به دا کتابونه چاپ کړم.
غزل دی لتان بیا هر شوی دی کاته په دیواله لتان بیا هر شوی دی کاته په دیواله ز سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویده وی بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویده وی راتلې می د کوټې منستا وب په دیواله لمحه بربادوما دیوی ورکی جلخانی لمحه بربادوما دیوی ورکی جلخانی و با سمل وینو سرا زړه په دیواله کوله به می هر شپه د ځان څوکیداری کوله به می هر شپه د ځان څوکیداری سهار به اومم دغسی ویده په دیواله بندی دی په کاغذ کې د میګیو تصویرونه بندی دی په کاغذ کې د میګیو تصویرونه روان دی د چا سترګو ته رانجه په دیواله طالب به دیواله تسلی نه وتاوي طالب به دیواله تسلی نه وتاوي پیاغې ګره تاو کړی ده ړانده په دیواله لتانه بیا هر شوي دي کاته په دیواله زه سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله زه سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله
د مشال رادیو ګلونو اوریدونکو مجله مو واورېده. که څه تبصره پرې کول غواړئ په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420211420. ستاسو ځینو پیغامونو ته به په بله خپرونه کې ځای ورکوو. تر بلې مجلې لوی الله مو مل.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ.